د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني صفه 12 بجې مې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې سات خبرونه مو د ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. په مرکز کابل کې د سیشن به ورسې د خونړې حمله په مناسبت نن په ټول هیواد کې او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو او ولسی مشرانو د افغانستان له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ. او پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوځ شپږ لوړ دوه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې شوي دي. دا خبرونو تفصیل. په مرکز کابل کې د شنبې ورځې د خونړې حمله په مناسبت نن په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې چې د جمهوری ریاست پر ویبپاڼه خپور شوی، همداراز نن او سبا به د هیواد په جوماتونو، تکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جستامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډله ییز او انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډېری ملکیانو وشل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. دا حمله په افغانستان کې دننه د عامو خلکو او د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو او نړیوالو مؤسسو لخوا وغندل شوه. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پرون د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه وخندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکاري راټول شوو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالفتا جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره له نورو ځایونو څخه د جنګ فتواوې رانه شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي کونو ملاتړ وکړ او د کابل د وروستي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسي وینه ورکړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی هم وینا وکړه.
چپل د مسلمان په چټو پکړه کیسه پر مسلمان مور وایي او بدی کې بیا د ثواب او مهسا.
په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم په افغانستان کې ورسې بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغو کسانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. عالمی بلخی چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډېره افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی دی، د پنجشنبې په ورځ په مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته څرګندونه وکړې.
دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمیټه به یوازې د راجستر شو کډوالو چارې پر مخ وړي او حکومت به ژر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوځ شپږ لوړ دوه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې شوي دي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې یوولس افسران له دندو ګوښه شوي دي. له دندو لرې کړه شوي افسران کورونو ته استول شوي او پرته له روغتیایي اسانتیاو او تقاعد څخه نور ټول پوځي امتیازات هم ترنه اخیستل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیس جنرال راحیل شریف تر دې دوه ورځې مخکې ویلي وو چې د تروریزم پر ضد جګړې د ګټلو لپاره باید د پوځ په لیکو کې د فساد مخه ونیول شي. په مالی او اداري فساد تورن د پاکستان د پوځ د افسران په داسې وخت کې له دندو لرې کړه شوي چې د پاناما د اسنادو د افشا په لړ کې د صدراعظم نواز شریف کورنۍ د پټو شرکتونو او پیسو د لرلو په تورونو تر فشار لاندې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاسته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشار اسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل که چېرته حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړی د 1980 میلادي کال په جګړه کې له سوریې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته وویل چې د جولان لوړی سره کرخه ده او باید د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي وویل د تیروتنو سوی تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې همغږۍ ته اړتیا ده. اسرائیل ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلی خو د دې هېواد صدر اعظم تایید کړه چې هېواد یې هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې لاسته رانوړي چې د جګړې موازنه بدلولی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي. دې اندېښنې ته په پام چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیس کمزورې شي ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای اوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود پر وړاندې مبارزه کې به لا ډېره برلاسې وي. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر اوباما له خولې ویل شوي چې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړی کوي. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له ملکه الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپله نوې مکلیزه ولمانځله او بیا به له صدراعظم ډیوډ کیمرون سره خبرې ترسره کړي. او د سوریې د اپوزیشن ټول استازي په جنیف کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. د سوریې د سولې د خبرو د عالي کمیټې مشر پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې منل شوې وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا ویل د یوې پایله دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دی. بله دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوو چې دوی ته باید ډاډ ورکړ شي چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند پخوا په څیر بیا نافذیږي نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیشن د اصلي مرکزچیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو، کندوز ته د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي سفر څارو. دی وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت داسې دی چې هلته د نورو ځواکونو لیږلو ته اړتیا نه لیدل کېږي. احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین پولي اردو ده په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو. که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حمله وکړې خو چارواکو وروسته وویل چې دا حمله شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنگرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ، ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېر اکثره توتیا کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرنی جنگیالی جمع کړي وو د کندز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي. مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. اوس هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند هم دغه زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمبارۍ هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لکالم لیکوال او ډرامه لیکوال نورالبشر نوید سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه اوري.
تر کومه پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار سي کم دی نو په کلتور کې لري.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په باره کې راته غږیږي.
د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو درون ژغ مې تر غوږ شو.
ځوان سندرغړی میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي داسې ښکاري چې هند تر لسیزو وروسته له برېتانیې نه د کوهینور الماسو له دعوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی داواګیر یې افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کاله پخوا پورې په هند کې وو. احمدشاه بابا د الماس په زور نه واخیستې، بلکې د رانی پاچا نادر افشار میرمنې احمدشاه بابا ته ډالۍ کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره سه شنبه د هند د کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند د کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کمار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو ترمنز لاس پلاس شوی، له شاوخوا 150 کلونو راهیسې په برېتانیې کې دی او د دغه هیواد ملکه یې پر سر ږدي. د وري د میاشتې په 1/3 د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاس دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه یې په ډاګه کړي دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو ترسره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او په رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزی هاشمی، محمد امین محمدی او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د هیواد حالت په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمیر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انځورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انځورګر او هنرمند امید شریفی له خپل یو شمیر رضاکارو همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انځور کړي دي. امید شریفی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپلو هنري کارونو د عوام لپاره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکې مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې ترڅنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوږ شه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهال حالت مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په حواله باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کم نینو هم په ذهنینو کې یو غن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغې مونږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکولی شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام ونه رسولی شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده ونه رسولی شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کړي چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راوړی او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې چینلې زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویزیون باندې کومه ډرامه کولی نو ټلویزیون یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بد اکتی شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خاورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه وو بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، آزاد پلاني د کور کیسه ده، دا د پلاني ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو او هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمنګ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو او د کلتور په رواني کې کم دینو سیړي یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل د ټولو نه بنیادی لکه ذمہوار چې دینو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روړي د لیک په شکل کې چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپله داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم، نو د ټولو نه اول ذمهوار چې کوم دی نو هغه رایټر دی، بیا د ټولو نه بل ذمهوار سړی چې کوم دی چې په هغې کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي، نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمهوار دی. بل ذمهوار چې کوم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سټریپ باندې کار کوي چې هغه پختو ژبې ته، پختو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا ووایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړی کی چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم، نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټوله ذمواري زه د ټولو نه بنیادی ذمواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی وشت کلن ځوان دی. شیرانی پخوا یوازې په اردو ژبه لیک کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نثر ته ډیره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مورته راړوم
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصنافو کې چې کوم مشهور اصناف دي له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه غلط پیراګراف کوي. دومه خبر دا ده چې دو بندیزه بغیر له عنوانه لیکل کېږي، لکه غزل چې په شاعري کې ده. که څه هم نثر خدای خو یو خپل مزک هم لري. په دې کې موږ کولای شو چې هزنی ادب ولیکو، سنایي ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي داسې هغه نه لري، پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ځمکه ده، خو خالي دا په دوه بنده کې لیکل کېږي. او دوه بنده بیا داسې هغه خیال چې موږ له راځي یا موږ چې کوم یو فکر لرو هغه انتهایی سوچه وي، کره وي، په هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او د هغه ترتیب چې کوم موږ پکې برابرو یا په لیکنو کې موږ هغه کوو هغه نه وي پکښې. ډېر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډېر خیالونه ضایع شي، هغه چونکې دی په هغه پلاټ چې د لیکنې که ناول وي، که کیسهګۍ وي، که کیسه وي، دی هغه پلاټ نشي برابرولی. په دوه بندیزه کې ما دا ځای ورته ایښی دی چې ستا د یاګړ دی ټولې خبرې چې تا په دوه بندیزه کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي خو خیال یې وي، لومړنی خیال وي، په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه که ته زر ولیکې او په هغه کې بیا ډېر تبدیلي نه راولې، نو دغه د دوه بندیزې خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ یې هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده. که ته نثري ټوټه وي یا کیسهګۍ وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستا هر څه راځي هغه به ته په هغه کردار پورې تړې. په دې کې داسې شان راتلی شي چې هغه ته له کردار څخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسې کومې دوه بندیزې لوستې دي، کله کله خو راته لنډکۍ کیسه یا کیسهګۍ ښکاره شوې ده او کله راته نثري ټوټه ښکاره شوې ده چې ځینې خلک ورته منثور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې منلو ته تیار یم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دو بندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي، نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید د یو دغسې ژانر منتخب کې چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نور مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسي کولی؟
له وخت څخه چې ما کله لیکنې شروع کړي دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې باندې کې لیکل کېدل، هغه ما کول، هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به عنوان ورکولی، په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، کاغه کمزور شی وي، کاغه زورور شی وي، کاغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او کاغه بیا د ادبیاتو په معیار کې پر کښته هغه باندې وي، دغه یو نوی سوچ ما ور کړی دی چې مطلب ډګر یې هوار وي، غټ وي، چې په هغه کې پراختیا وي، ته هر موضوع پکې چړلای سي، پر هغه غږېدلای سي. خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم بیا د هر ادب خپل روایت لري، که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي، هغه په یو خپل حدودو کې اوسي. ما دغه تر د حدودو هم ایستل دي، ما چې کوم سټایل موږ ورته وایو، هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري، هر لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري، که نه وي په کیسګۍ او په کیسه او په افسانه او په ناول، په دو کې او په نثري ټوټو کې، په دې کې ته یو سټایل نشي خپلولای.
نه، خو هر لیکوال خو باید خپل یو سبک او طرز خو ولري، چې فرضاً اوس په لنډ کیسه کې څو د فاروق سرور لنډ کیسه را واخلي، ته یې پېژندلی شي چې دا د چا کیسه ده.
هغه خو د دوی تر خیال تر حده پورې ده، د ده چې کوم د خوښې موضوعات یا دوی پر کوم هغه باندې هغه کوي، دغسې خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کوم اصول چې کوم دي د لیکنې، تر هغه خو دی نشي وتلی. او دومه خبر دا ده چې دو بندیزه که څه هم ډګر یې ډېر پراخ دی، خو ګرانه ده.
که ممکن وي په دې برخه کې به له تاسو څخه یوه دو بندیزه واورو او بیا به وروسته خبرې پر وکړو.
دغه یو دو بندیزه ما لیکلې وه، د سلیمان غر مشابه کړی دی، دا لږ علامتي کیسه ده. د سلیمان پر غره ولاړ وم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو، یو درنه دوړه جوړه سوه چې وینم یو لوی قامت سړی له دې دوړې راوځي چې د دې زمانې نه ښکاري، خو نن داسې معلومېده چې په غره کې زه او دی دوه په دوه یو. له رسمي پوښتنو وروسته یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړی یم، ما د تل ژوند اوبه څښلې، زه نه مرم، زه غواړم چې زما له زمانې بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني ګواه جوړ سم، خو دا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم، ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړې چې آبي حیات مې هم نشي ژغورلی. دا یو بند و. دوم بند اوس شروع کېږي. ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې، ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نه و ترې پوی، هغوی نیم انسانیت مانه، ځکه یې ښځه خواره وله، هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه، هغوی ځان لپاره ژوندي وو، په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل سوي وو، هغوی له تیارو تر رڼا سفر وکړ، خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سوپو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی، خو ځینې ستاسو دوه بندیزې چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلئ، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوی بول
طنز چې کای دوری طنز کوا چې سړی په پویژ لوستون کې په پویژ دوری طنز مکو چې لوستون کې بیا نه په پویژ او دوم کټیو کردار د پلاټ ته د ځان زخه شروع کړی وی لیکوال په خپل کردار وی دی او کیسه نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغړي له هغه علامات زخه ډیر کار نه واخی لما سره چې په دې دوه بندیز کې ما چې مخاطب او ما پښتون شایلې دی هغه ما به شک په علامات باندې بیان کړی دی داغه قسم په علامات ځان منه دی په علامات کې چولې ځکه چې زه دا کیسه په خپل بیانوم او زه یو عام انسان یم چې ازما خیال ترمال وړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي هغه باید دور وي چې ته یو څوک په پوی کړي د چا تر سر باید لوړ نشي تر
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاثیر انغاړي پر کوم موضوعات دوه بندیز لیکي
کوشش مکړی دی چې د فلسفي موضوعات پکښوي او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لري ځنه پاتې شوی لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغه ته کتلې دي او سداسي د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کیږي یا موږ تشبيه نور تلروي په سداسي موضوعات ستا چې هغه موږ کې بیانول غواړو تشبيهات نور تلرو چې موږ په هغه کې بیان کو ما کوشش کړی دی چې په دوه بندیزو کې هغه څومره ونغړم چې هغه چې نه وای شایوي مطلب مشخه محسوسولای سو خو په لیک کې مجرغه بیان کړی نه وي دغه کې ما کار کړی دی
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه یو پښتنه راځي نو هغه یو جواب غواړي یو جواب ورته پیدا کول غواړي سقراط شاوخوا 2500 کال په خوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د پټولنې کې خلکو پښتنه کولی او هغه به جواب ودی تاسو په بندیز کې مې دغه یو شایم احساس کول چې تاسو کړی یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي یو بل ته پښتنه او ځواب وایي څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغیزمن دی ستاسې پیغام په لیږدولو کې
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې دا خو صرف د یو کاغذ تر حد دی خو له دې ځکه چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده که یو لیکوال کتاب لیکي او یو ولولي د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل لاغه کې ناست یم خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نسی پر مخ تلای نسی مکالمه ده یو بل ته به سره شایو نو د شایلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا مکالمه ده
ښاغلی شریف په روایتي ټولنه کې چې کله یو نوې ایجاد یو نوې اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیاریږي چې هغه قبول کړي از موږ ادب هم کراواخلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي لیکوال او شاعرانو هغه زر نه دي منلي فرض موږ په شاعری کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی د آزاد شعر یادونه بو کوچ له بهر راغلي دي موږ ډیر لیکوال وسم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغه وي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه د آزاد شعر باید ونه لیکل شي ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو ستاسو دغه دوه بندیز تر اوسه پورې تاسو دغه په فیسبوک کې خبرې کړې دي یا موږ شاعرانو لیکوالو ته دغه خپل دوه بندیز لوستي وي څومره محبوبیت پیدا کړی دی آیا دوی دا در سره منلی دي چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف واده وکړي په پښتو ادب کې
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راوځي نو دغه سی په پاتې شي لکه دا دیسی څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راسي او موږ بیا ټینګار کوو پر نیمای شانو چې باید په سین کې دا شان وي که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدود کېږي هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي زه هم چې تر دې سار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي بې شک کېدای سي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور راو زه خو د تنقید کیم چې تنقید پر وسی وي ګوري لیکوالان خې خوشحالي چې ما تر کومه حد پورې زما چاته لار درلې ما چاته رسولې دي هغه خې خوشحالي او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه د پاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې دغه شی ما هم کتلی دی. دو بندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه و انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوچني مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کوې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې هغه زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سې، او دا ته لنډ هم لیکلی سې، دا ته تر افسانې هم رسوای سې، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سې.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبۍ په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل د نظم دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی یا هغه د هغه لپاره د نظم جوکار شته، کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولی هغه ته په ناول کې کولی سې، دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي که هغه د نثر دی که د نظم پاخ کې نه ځایېدل، ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وایي نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وې، نثري ټوټې به وې. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای، هغه موضوعات تر دې وتلي دي کوم ظرفونه چې تا وشیل، هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړي. له صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي کې دی به هغه ستا پیغام هم واخلي.
یوه پوښتنه غواړم چې د دې ستاسې د دغه صنف د نامه په اړه یې وکړم، تاسې چې دا په څه ډول لیکئ، دا دوه بندیزه یا دو بندیزه؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنی دوه پابندۍ. ستاسې مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي. ښه به نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای. که تاسې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي، بندیزونه ستا پکښې. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي. کله یوې خوا را وګورې هم دی په دوه بنده کې، دی په دوه بنده دي. او که د چوکاټ له لحاظه وګورې هم دی بندیز هم ستا پکښې دوه بندیزه دي. که بیا څوک دوه بندۍ ورته یایي، دوه بندۍ به بیا داسې دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي، دغه صنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلي وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلي دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو مسته ورته چې چاپ.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و. زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو، نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه. نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ، هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر سوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاڅېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه. دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نشوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایاد پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له څنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېنوه او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو، او چې خولې ته یې ورنږدې کوه باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و، او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای، نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی، او چنګیز د باز د بیادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه، او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بیادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ، او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و، او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. هورې یې سرچینه وموندله، او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای، اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه، او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه، او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرګړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي، او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک لارم، په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک لارم. پلام است خاطر شو سوخ پلام دی داشت گر سوخ پلام است خاطر شو سوخ پلام دی داشت گر شو دا کور با دیرا تیخا دخمدار شو سو بکرم
نزدی رادیو درنو ریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پخک د سندرې یو برخه مو واورې دا محراب پکیر زرمتی را سره ناس دا د بش پړه ماری پی راتو کی ځان برات ماری پی کی زخوې پیزنه ما خو ستاسی وکړه
نو تپان صاحب زخو خپل د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی کې یو څلويخ کاله مخکې د دنیا سترګې خلاص کړی دی
مننه زرمتای صاحب له تعارف دی د ازادي راډیو اوریدونکو ستا غږ اوري تا ویل چې زه شاعري هم کوم او په دې ورستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې کار کړی ته شوقي هنر ته راغلی زه څومره معلومات لرم دغسې دی
نو سندرې خو نو زموږ داسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده نو بس خپله داسې طبیعت مو درلو شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړي دي پېښور کې مې جوړې کړي دي بعضې کمپوزونه
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته او د ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي او ډېره نام نه یادېږي او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوي او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم خلک در سره لیاس کوي نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې
تا د پیغام خبره وکړه نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور ایزما ماشومې لورې نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې وه ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده ستا ښوونځي ته سندره ویلې
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده کمپوز او شاعری هم زما وه ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده هغه سندره به تا ته کوم
د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه یې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه یې ته د مینې ترانه یې تیارو سخا خفای ای زما ماشو ملوری ای زما ماشو ملوری ای زما ماشو ملوری لیکوستی وای د کاړای هم دې ستا وای خو ادب هر سهار مور کوي لوای خون ځای کلا جوړيږي حل خان چې ځي خون ځي لا زمنې ها غزای لکېږي کتاب واخلی شي روانا مور دې بیر تکي سارا جڑا پوسل گوشی زرزما شی بی اختیارا زلو غیش یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای ای زما ما شو می لوری ای زما ما شو می لوری ای زما ما شو می لوری
م مننه زرمتای صاحب اوریدل کو بدیام سندر اوریدلی په نام نسیمه کې وسیږي د پکتیا کې څومره ماته معلومی کی ته د هنر ډګر کې ډیر کم کار کی یو ډول مایوسی هم ایجاد شوی ده تاسو څنګه
نو مایوسی خو خامخای د هجرت په وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران و تیرېده او دغه بیا یې ستدلته خو سده د هنر او د دغه شان خو دلته خامخا سړی مایوسه کیږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری دغه هغه د مخ پند څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضې هنرمندان خو بس دغه هغه ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سې ولاړ سي محلي سازونو ته موږ نشو تللی نو بیا هم هغه خپل شوق ده راسره مینه محبت ته خپل شعر شاعري لا فن لا موسیقي بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده
زرمتای صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اورېدونکو لپاره
نو ما خو تا ته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي و دا شی نسته خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یې پروګرامونه یې دغسې محفلونه یې نو چې دلته زه ما تا ته خپله وویلي دا شیان بیخي مړه دي لکه
یعنې ژوند په کاڼو لګېدلی
ژوند په کاڼو لګېدلی ده خو نسته په خوشحالیو کې داسې نسته ودونه کې لا وټلونه لا ځینې پخوا به سې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تللو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره ناسته وس خو بس دا سندرې دي خلک یې امپیتریل هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنې ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې وس ستاسو خلک هر چا زړه د غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ته څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل څه مطلب دغه کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي حالات وجه ده کنی زوکو د ډیرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب
پیغام به د سید ازادي راډیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته بس سوله راسي وضعیت ښه سي قراری سي نو بس هر څه به سم سي
په وروستیو کې ستا سندره اورو تا په خوښه اورو په خطا ته
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهنی شعر ده زه وطن یم په سلګو ستړی ډیر یم د جګړو بس دا شعر
سلای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترکو دمرگی لو دکر شوی غنم رنگ زوانان تولار غمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ زلیان دولار زرمی حس آو سوس نکڑی دیر گل رنگ زوانا دولار سوشتی وکڑی هر افغانا پو هر سنگ زوانا دولار مرد بل تو گل دارو لو دا گرد تو گلانو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو زو اتل یم پسل گو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو یالا لیوانیان با ویتر تو لا سوک راکی قرار شی کلا سوک رانا فرار شی سوچی دا خوشنی حقا دا غرو حقا بیمار شی سوچی ها خوشنی دا آقا روخ دا قلبی مرشی صبح حل تشم خوشالا که هر سوخ نجنگ بیزار شی لاز بس روی دا پیغلو پا جشنو اخترو ایزو ما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو زو اتالیم پسلگو سالای دیریم لجگلو ایزو ما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو وطن یم زوم و پوریم یم پوین و لمبی دلی شهیدان دیر ورکلی اولیا و یم ساتلی چاچی بدرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولی ای زمان محراب بچیا دعا و دکری عرف پلی جوان دیوی دا شازلمو پخوا خیلو آمیلو سالای دیریم لجگلو ای زمان خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو لیوانیان باوی ترتو
سفر باندې روان شو زو ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تا شام میر من ویز یو آسے ستا پاچاو پاچانو ستا بندیو بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عارفانو زاوتو دزارا خار پکوچو کی سرگردانو زاوتو یو آرازو ستالستر کو زخو دوکو د دوی سکی وی زما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزیب کی یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی وی زدیو تاون نیوالے ستا پستر گو کے لمبے